واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو په دوم پښتو خبری خبرونه کې لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
جمهور رئیس غنی د انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو مهمو غړو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. اروپایي اتحادیه وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د زر اعلان شي. د پولند نوی منتخب پارلمان د څلور کلنې نوې دورې دپاره د لوړې مراسم په ځای کړي دي او د اروپایي اتحادیې نوی رئیس وایي چې په خارجي اهدافو به لګښتونه زیات کړي.
قدر منوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د سیاسي چارو مبصرین وایي چې د طالبانیانو خوشی کول به د سولې سره مرسته وکړي.
هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا غږ او توافقنامې د لاسلیک لپاره او هم په آینده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د غږ لپاره.
د انتخاباتو د کمیسیون مشوي چې په پوره بې طرفۍ به نتیجه اعلان کړي.
هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت ته منګ اعلانو.
او د طالبانو د وخت ډیپلوماټ ملا عبدالسلام ضعیف سره مرکه هم لرو چې د خبرونه په لړ کې وای ووري. درنو اوریدونکو دا ټول روسي خبريږي او زرته زیبا خدم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی اعلان کړی دی چې د نړیوالو شریکانو او د امریکا سره د مشورې په اساس د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د خوشی کېدو او د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د انس حقانی په ګډون د دې ډلې د دریو مهمو غړو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. د درې کلونو نه زیات وخت کېږي چې د طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه بارني استادان تښتولي وو. جمهور رئیس غنی ویلی دی چې د دې استادانو صحت ښه نه ده. ښاغلی غنی ویلی دی چې دا کسان په دې شرط خوشی کیږي چې د دښمن لیکي پیاوړي نکي.
حاجی مالی خان دی ولی خان زوی، عبدالرشید دی محمد عمر زوی، انس دی جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلی دی چې با عزت او تلپات سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دی ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو. مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي.
یوې منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې د سولې د چارو وزیر عبدالسلام رحیمي به دغه درې خوشی شوي کسان په کابل کې د قطر ډیپلوماټانو ته وسپاري او هغوی به دوه میاشتې په قطر کې وي.
اروپایي اتحادیې هیله ښودلې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې زر تر زره اعلان شي او په ټولو اړخونو یې غږ وکړو چې نتیجې ومني. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګرینی په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته مطبوعاتو ته ویل که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي، خو دوی غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دې خبر تفصیل وحید فیضی لولي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی وایي که د جمهوری ریاست د تیرو ټاکنو پایلې ونه منل شي او په یوې طریقې تر پوښتنې لاندې راوستل شي او کړکیچ ترې جوړ شي، نو دا به نه یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوری کوي.
منګلا وزیرانو سره په افغانستان کې د جمهوری ریاست له ټاکنو نه وروسته وضعیت په حق له خبرې کړي چې لا هم لومړنیو پایلو ته انتظار باسي چې اعلان شي، خو موږ پر دې ټینګار کوو چې د افغانانو په مالکیت او افغانانو په مشرۍ مذاکرات پیل شي. موږ هیله لرو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او زموږ هیله دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ډیر زر بیا پیل شي.
د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په ټویټر د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې او ټاکنو په حق له څرګندونو ملاتړ کړی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نخبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش د وسلوالې ډلې یو 15 کسیز ګروپ د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغانستان قواو ته تسلیم شوی دی. د دفاع د وزارت د نطاق مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې دغه ډله د دوشنبه په ورځ د افغانستان کماندو قواو ته تسلیم شو. نوموړي ویلي دي چې په تسلیم شوو داعشیانو کې یو سړی، 18 ښځې، 14 ماشومان او 15 جنکۍ دي. د ویلي دي د تیرو څو ورځو راهیسې د اچین په ولسوالۍ کې د داعش په ضد ځکه عملیات شروع شوي دي چې یا به دغه ډله د افغانستان قواو ته تسلیمیږي او یا به تباه کیږي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی الامیر بهرمزوی وی د دغه ولایت داریوب زازیو په ولسوالۍ کې په یو ملکی سراچه موټر په هوایی برید کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه وغړي وژل شوي دي. نوموړي امریکا غږ ته وویل چې دغه هوایی برید پرون ماښام داریوب زازیو د ولسوالۍ د لیسنګي په سیمه کې په سراچه ډوله موټر شوی دی. په وژل شوو کسانو کې 3 ښځې، 2 ماشومان او 2 سړي هم شامل دي.
د لوګر پولیسو ویلی دی چې د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د بارنۍ قواوو د موټرو په کاروان د موټر بم ځانمرګي برید شوی دی. د لوګر د امنیت قومندانۍ نطاق سارمن شاپور احمدزی د امریکا غږ ته ویلي چې برید نن د غرمې نه مخکې د پاتخاو شانه په سیمه کې پوځي اډې ته نږدې د بارنۍ قواوو د موټرو په کاروان شوی. احمدزی د تلفاتو په باره کې سندي ویلي خو ځینې عیني شاهدان وایي چې په دې برید کې یو شمېر کسان مړه او زخمي شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وی چې د یو شمېر کاندیدانو پلویانو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرلو په پریکړې د اعتراض څرګندولو په خاطر په 15 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن په کابل کې مطبوعاتو ته وویل چې د جمهوری ریاست کاندیدانو ته ډاډ ورکوي چې کمیسون یوازې بایومیټریک رای معتبرې ګڼي.
بے پلویو، د چاتر فشار لاندې نه یو. هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت ته منګ اعلامو.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ نوري. د بغلان په ولایت کې د یو موټر د چپکېدو لامل شپاړس کسم رشوې دي. په افغانستان کې محلي چارواکو ویلي دي چې یو موټر په کنګل سړک باندې خوېدل دی او یو ګړنګ تلویدل دی. راپور په اساس په دې پیښه کې شپاړس کسه مړه شوي. د بغلان د ولایتي شورا یو غړي صفدر محسنی ویلي مړه شوي خلک نن سهار د خوست فرنګ ولسوالۍ کې واده ته روانو چې موټر یې ټکر وکړ. د محسنی په وینا په مړو کې ښځې او ماشومان هم شته.
د اروپایي اتحادیې د کمیسون راتلونکي مشروي غواړي چې په راتلونکو 15 کالو کې د اتحادیې په بهرنیو اهدافو تقریبا یو په درې لګښتونه وکړي چې اروپایي اتحادیه د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خفاله شي. اورسیلا فندرلن نن د سیشن بي پورزي ویل چې د اروپایي اتحادیه د ستراتیژیک فرهنګ د قوي کولو لپاره اضافي پیسې په کار دي. د اورسیلا په باور چې په اروپایي اتحادیه تل انتقاد شوی چې لوړ خیالونه لري خو عملی فعالیت یې کمی.
د پولند نوی منتخب پارلمان نن د یوې نوې 4 کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم په ذکر. د پارلمان نوی استازي 13 میاشت وټاکل شو او دا دویم ځل دی چې د قانون او عدالت په نوم محافظه کار ګوند پکې اکثریت رای ګټلې دي. د دې نه یو ورځ مخکې په لسګونو زرو پولندیانو په ورسا کې مارش وکړ او د پولند خپلواکۍ ورځ ونمانځله. مارش کوونکو د خدای، عزت او هواد نارې وهلې او د اروپایي اتحادیې نه د وټلو شعارونه ورکول.
نړیوال بانک د چین د سنگیانګ په نام نسیمه کې ځکه تر 50 میلیون ډالر پورې خپلې پروژې اوس بندې چلته د بشري حقوقو د سرغړونو ادعا وشوي دي. نړیوال بانک د دوشنبې پرځ په خپل اعلامیه کې وویل چې دوی به په دغه سیمه کې د خوندزي او پونتونونو اړون په یو تعلیمي مرکز کې خپلې مالی مرستې بندې کې چلته د انساني حقوقو د سرغړونو راپور ورکړ شوی دی. په چین تور دی چې د سینګیانګ په سیمه کې د مسلمانانو په ګډون تر 1 میلیون زیات اقلیت قومونه بندیان کړي دي. چین وی په دغو کمپونو کې خلک د فقر او سخت دریځۍ په ضد روزل کیږي.
اسرائیلي قواو نن په غزه کې په یو برید کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یوې اعلامیې په خبرولو خبر ورکړې دی چې قومندان ابوالعطا په دې وروستیو میاشتو کې په اسرائیلو د بریدونو او د راکټونو د وارولو مسؤل و. د اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې په برید کې د ولاته میرمن هم وژل شوی او ماشومان هم ژوبل شوی دي. ایران د دغه ډلې ملاتړ کړی دی او کوي. د جهاد ډلې لخوا د قومندان عطا د وژل کېدو د خبر د تایید نه وروسته ویل کېږي چې له غزې نه په اسرائیلو راکټونه وشتل شوی دي.
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټه د بهرنیو چارو د وزارت د دوو لوړ رتبه مامورینو په حضور کې استماعي غونډه جوړه کړي. دغه مجلس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو د روان بهیر په ترڅ کې رابلل شوی دی. په دې اړه ټولې پخوانۍ غونډې محرمې وي او دا اول ځل دی چې دیموکراتان علني غونډه کوي.
په هنګ کانګ کې نن بیا پولیس او معترضین په خپلو کې په اخر ډب اوښتي دي. ماش کوونکو سهار وختي خاري ترانسپورت ته لوی خندونه جوړ کړی وو. د هنګ کانګ اجرایي رئیس د خپل سلاکارانو سره د مشورو نه وروسته د ولسی خلکو د تګ راتګ مخنیوي یو ناوړه عمل بللی دی.
او ټاکل شوی د چنن د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر جرایي عملیات وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه تا درنو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واوریدل چې حکومت د طالبانو درې مهم غړي په کابل کې د امریکایي پانتون د تختول شو او دوه استادانو په بدل کې خوش کړل. دا چې د بندیانو د تبادله د سولې د بهیر سره څمرسته کولای شي دا او نور پښتنې د طالبانو د وخت ډیپلومات ملا عبدالسلام ضعیف په مرکه کې جواب کړی چې د رپورت نه ورسته اوري. د طالبانو درې مهم غړي چې له افغان دولت سره بندیان وو د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه تختول شو او استادانو په بدل کې خوشی کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د انس حقانی په ګډون د غدری کسان چې بهرنوي هیوادونو کې نیول شوی وو له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل په هدف له زندان نه آزادي. حکمت سروش پاړه رپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې له نړیوالو شریکانو او امریکا سره په مشوره د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوش کېدو او له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په موخه د انس حکانی په ګډون د دغه ډلې د درې مهمو غړو د خوش کولو پریکړه کړې. تر درې کال زیات کېږي چې طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان تشتولي چې د ولسمشر غنی په خبره روغتیايي وضعیت یې سم نه دی. ښاغلی غنی وایي چې دغه بندیان په دې شرط خوش کېږي چې د دشمنۍ کې
ما په کراتو ویلی دی چې با عزت او تلپات سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو. مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي.
طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې انس حکانی، مالی خان او عبدالرشید به قطر ته لېږدول کېږي. سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو د دغو مهمو بندیانو خوشي کول به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
ډیر په ځای او مثبت اقدام دی. هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا غږ او توافقنامې د لاسلیک لپاره او هم په آینده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د غږ لپاره دا توافق دغه پروسه د خلیلزاد دغه هڅو په تسلسل کې و چې 13 پلی په 13 وخت کې دوزل کابل او اسلام آباد ته بیا دوه ته سفر نه وکړل او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر مستقیم توافق په دې باندې شوی دی.
د قانون پوهان وایي چې ولسمشر کولای سي د اساسي قانون لمخې بندیان خوشي او یا د بند موده کم کړي، خو د دې په خبره دغه قانون لا نه دی توشي سوی.
د موږ نور قوانین کې څه چې په تروریزم متهمي په تروریستي اعمالو په فساد دي داري په دې مسایلو کې بیا تخفیف رجب نه ورکي او نه افکي. مګر دلته یو لغو یا ملي موضوع مطرح ده چې هغه د سولې موضوع ده. کدغه خوشی کېدل دغه درې تنو زمونږ د سولې په بهیر کې سانتیاګو راوړي نو دا ډېر معقول کارو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د امریکایي پوهنتون د استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس په بدل کې د طالبانو د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی. امریکایي پوهنتون وایي هله مندي چې استادان یې روغ او خوندي راستانه سي، خو طالبانو ویلي په دې اړه به هغه وخت دریز اعلان کړي چې بندیان تر دې ورسیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو رپورټوم واوریده په دې اړه درته مرکم لرو. د افغانستان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د خوشی کولو او د سولې په اړه په پاکستان کې د طالبانو له پخواني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سره د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست مرکه کړه چې ستاسو په می اوریدو تر اخره.
انس حقانی کله خوش شو او چاته سپارل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما د معلومات د مخې کو پروسه په بګرام کې هغه طیاران ته ورغلې ده، والو تا کو ورغلې ده، هغه ته خجل سوي دي خو تروسه دلته دا ورونه وو قربان چې دې مطمئن نه دي چې تروسه پوری دیر روان سوي دي. په تماس کې دي کالی وته بدل سوي دي، نه بس را وتلې دي، تاریخ ختلې دي، نو دا اوس کې به تیارې پرواز را کړی.
سي تاسو یې دوی چیرې وړل کیږي؟
دوی کدای شي دا اوس د پر قطر تراسي دا د قطر سبا د چون د اناس خانی د سیاسي کمیسون غړي هم دي، نو اول کدای شي قطر تراسي دا د نورو سیسټم
سي. ول شي چې دوی د دوه بهرنوي استادانو د خوشی کول په بدل کې آزاد شوي دي. بهرنوي استادان د طالبانو لخوا په کوم جمهور نیول شوي او کله خوشی کیږي دوی؟
فکر کوم دا موضوع د دوه طرفینو د خلیفګاب طالبان ترمنځ تقریبا دا یو کال کیږي اوربان کار کیږي، نو هغه داخل افغانستان کې د پاکستان کې دی او هغه په دې کې تسلیمي جو خو چې او دا دا طرفي کې طالب بندان صداق سره یا دا په ورسې د او یو تسلیم کړل.
صحیح دا میکانیزم شته چې دوی به کله چیرته سپارل کیږي امریکایي لوري ته یا افغان حکومت ته دغه دوه استادان آیا د نن په افغانستان کې او یا کوم بل ځای کې؟
زما معلومات خدا دي چې البته په افغانستان کې وتسپارل.
صحیح. آیا طالبان هم دغه دوه استادان خوشی کوي یا ځینې افغانان هم خوشی کوي؟ فکر نه کوي چې په دې امتیازونو سره طالبان د نورو خارجیانو د برمته کولو کوښښ وکړي؟
زه فکر کوم دا تبادله مخکې هم سوي دي او تبادله یو ښه بنیاد دی د خلکو د ژغورون لپاره او د مرګ څخه د ژغورون لپاره. حتی زما هم یو پیشنهاد وخت اشرف غني هم دا و چې ما موږ ته پیشنهاد وکړي چې دا تبادله مخکې ونه نیسي، ځکه دواړه طرفه د یو خاطر افغانان دي او خارجان دي. پروژو له دا څه دي چې خپل کور ته ستانه شي او یو په بل بدل کې خوش شي، نو د تبادلې دغه پروسیس یا دا بنیاد ښه دی. دا د دې باعث نه کیږي چې حکومت ډېر څه، بلکې یو نوع د تشنج کموالی پکې راځي او د خلکو د نفس د ځان ژغورل پکې.
صحیح. خو پوښتنه اوس دا ده چې د سولې له بهیر سره دغه تبادله څه مرسته کوي؟ داسې خبرونه خپاره شول چې د افغان حکومت استازي په دوحه کې له طالبانو سره لیدلي دي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
هر کار چې ښه نتیجه ولري او په یو باور باندې پای ته ورسي دغه د ستونزو لپاره باور زیاتوي. ځکه په افغانستان کې د باور فضا چې دغه ډېره کمه ده او تر اوسه د باور فضا نه ده تخلیق شوې، نو دغه کارونه چې هغه مثبت وي هغه په سوله باندې مثبت تاثیر کوي.
آیا فکر کوئ چې د دغه دریو طالبانو له خوشی کولو وروسته د طالبانو آماده شي چې مخامخ له افغان حکومت سره کینی؟
تر اوسه خو دا خبره مطرح شوې نه ده، خو ماته چې څونه معلومیږي د طالبانو پالیسی او سیاست دا دی چې د یو افغان ملي ټیم سره د افغانستان په مازیاله باندې د افغانستان د مشکل حل کول غواړي، خو یو تحمیلي حکومت به په رسمي شکل باندې ونه مني.
صحیح. په بیجنګ کې یو بین الافغاني غونډه جوړیږي، دا مجلس د مسکو او دوحې له غونډو سره څه توپیر لري؟
کېدای شي دلته نوي کسان معرفي شي او په دې کې تقریبا د حکومت استازي به هم وي او اتبه بیم راضی خدا حکومت پاسپایز کوب نه داخلی د فکری سره او د حکومت پالیسی هم ته ویلای شي. دا مجلس ته د فارغ دي چې د افغانستان د روان حالت ته څنګه یو داسې حل کې راکولای شي چې هغه هم خوشحاله پکې کم شي، د افغانستان د سوله د ثبات په معنا پکې تامین شي او هم خارجیان پکې ووځي او هم د افغانانو د روان حالت کې دي چې د حل
ستراتیجی لار پیدا شي. د اروپای ټولنې استاذ ویلي دي چې باید د امریکایانو او طالبانو مذاکرات پیل شي او دوی هم د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې خبرو ملاتړ کړی دی. آیا داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د مذاکرات زر پیل شي؟
تر اوسه خو زما معلومات چې دي داسې یو مثبت څه نه دي معلوم شوي، خو هغه بین المللي اصحاب یا د سولې لپاره ملاتړ یې هغه د منګړو په توګه ګرځي چې طرفونه قانع کړي چې دا خبرې بېرته شروع شي، خو تر اوسه پورې داسې مثبت عملي کار ما نه دی.
صحیح، تاسو په قطر کې یاستئ، لږ څه مخکې ما اشاره وکړله چې په خبرونو کې راغلي وو چې د افغانستان د حکومت ځینې استازي په قطر کې له طالبانو سره لیدلي دي. آیا تاسو دا خبرونه تاییدوئ؟ آیا داسې ولیدنه شوې ده په قطر کې؟
زما د معلوماتو د مخه داسې لیدنه نه ده شوې، او که څه وي دا به انفرادي شکل او شخصي شکل ولري نه ده حکومت.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې ښایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه د لړم په درویشتمه اعلان نشي. چارواکي وایي چې ځینو ټاکنیزو ټیمونو په یو شمېر ولایتونو کې د رایو د ارزونې او بیا شمېرنې مخه نیولې. رحیم ګل څاروان په همدې موضوع رپورټر لګل.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د دې اونۍ په پای د پنځشنبې په ورځ د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان کړی وای، خو اوس چې د تاریخ ته دوه ورځې پاتې دي لا هم کمیسیون ډاډه نه دی چې لومړنۍ پایلې د اعلان کړی شي. د ټاکنو کمیسیون نن وویل چې احتمالي ځنډ په اړه اندېښنه کې دي.
بے پلو یو د چاتر فشار لاندې نه یو، هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت ته منګ اعلامو.
د ټاکنو کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې ولایتي دفترونه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري تړل شوي دي. دا کار د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اعتراض کې شوی دی، خو ټاکنیزو ټیمونو چې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم دا پریکړه رد کړې وه چې دغو محلونو رایې دې بیا وشمیرل شي. کمیسیون د دې اونۍ په پای کې په ولایتونو کې بیا شمیرنه پیل کړه او یوازې په سمنګان کې دا شمیرنه بشپړه شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو بایومټریک شوې رایې به اعلان کړي.
ما از تمام کاندیدای نهایت محترم
موږ له کاندیدانو هم ملاتړ هیله کوو چې څه لري د خپل اصولو په مطابق کارونه پر مخ وړو، د سپایل لنه وو چې بایومټریک اساس ولري.
بلورته د ټاکنو ملاتړ چې د اروپای ټولنې، استرالیا، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروی، امریکا، بریتانیا، ناتو او یونمان جوړ دی. په یو بیان کې له کاندیدا وغوښتي چې د رایو شمیرنې او تفتیش سره مرسته وکړي او خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لارې پر مخ یوسي.
کمیسیون باید د ټول قوانین طرز العملونه سره سم عملیاتي برنامه پرمخه بیایي. متاسفانه په دې وضعیت کې مونږ په یو بحراني وضعیت قرار لرو.
د کمیسیون د دې اونۍ پریکړه د کاندیدانو چې له رد سره مخ شوه د ټاکنو د پایلو اعلان له لانجمن حالت سره مخ کړی دی. د میزان په شپږمه ټاکنې شوي او دا د نږدې دوه میاشتې کېږي چې پایلې نه دي اعلان شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه امریکا ته راځي. ځینې کسان دا سفر د انقرې او واشنګټن د اړیکو د تنظیمولو او ښه کېدو لپاره یو فرصت ګڼي، خو ځینې نور سیاستوال بیا له دې عمله په غوسه دي. نور معلومات له سمیع الله جلال زینه په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له ټرمپ سره د ملاقات په هدف واشنگتن ته له روانې دومخ کې خبریالانو ته وویل دا غیر ممکن ده چې وویل شي ترورستان د سوریې له شمال څخه وتلی دی.
شوان اعتباریله
موږ به په اسنادو سره ولسمشر ټرمپ ته ترګند کړو چې دغه نظامی عملیاتو په اړه زموږ قرارداد عملی شوی نه دی.
تمه کېږي چې د ډونالډ ټرمپ او اردوغان د خبرو مهم اجنډا د کوردی جنگیالیو په وړاندې د ترکیې نظامی عملیات وي. انقره کوردی جنگیالی ترورستان ګڼي، خو هغوی د امریکا په مشرۍ د داعش په وړاندې په جګړه کې مهم متحدین دي. د امریکا کانګرس د ترکیې په وړاندې د پراخو بندیزونو ګواښ کوي چې یو شمېر خپل اردوغان په نښه کوي. خو د جمهور رئیسانو ترمنځ د دې اونۍ ملاقات د ناټو د دغو متحدینو په روابطو کې مهم ګڼل کېږي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشکلاتو اوږد لست شته. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هیڅ وخت دومره خراب نه وي لکه چې اوس دي.
د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالو په زیاتېدو سره سره داسې ښکاري چې دواړه ولسمشران به ښه کاري روابط جوړ کړي. هغه څه چې انقره فکر کوي کولی شي د اړیکو د ښه والي لامل شي.
دا تاریخي غونډه به د دواړو لورو لپاره ګټوره وي. زه یې مثبته ارزوم. دا به د دواړو لورو ترمنځ د حل نوې لارې چارې رامنځته کړي.
کړي.
خو یو شمیر کارپوهان انتقاد کوي چې د اختلافاتو د هواري لپاره یوازې په ټرمپ د انقره تکا کول به خطرناک تګلارې وي.
د انقره لوی ستراتیژیک اشتباه دا و چې ټول روابط یوازې په یو شخص ولسمشر ټرمپ او اساسا د هغه په ټویټونو محدود کړل او دا ډیر خطرناک کار دی.
اردوغان هیله مند چې ټرمپ د امریکا د وروستي ماډل جیت الوتکو پر اخیستلو ښودل شوی محدودیت لري کړي. وروسته له هغه چې انقره روسی S-400 مزایل واخیستل، ټرمپ دا محدودیت وضع کړ. خو انقره وایي کله ټرمپ سره د روانې اونۍ غونډه د اړیکو د ښه والي لامل نه شي، مسکو په تمه دی.
که ګواښونه دوام ولري، ترکیه نشي کولی له امریکا سره خپل اغیزناک اتحاد ته دوام ورکړي. دا ګټور نه دی کله چې بل لوري ته وکتل شي څوک د دې حالت ګټونکی دی، روسیه او چین.
روسیا او ترکیه ځواکونه له وړاندې په سوریه کې همکاري پیل کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اردوغان په ارزونه بوخت دی. احتمالا پوتین به واشنگتن ته د اردوغان سفر هم دقیق وڅاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په اخر کې د سو خبرونو غټه کې وری د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی اعلان وکړ چې د نړیوالو شریکانو او د امریکا سره د مشورې په اساس په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو او د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د انس حقانی په ګډون د دغې ډلې د درې مهمو غړو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. اروپایی ټولنې هیله ښودلی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې زر تر زره اعلان شي او په ټولو اړخونو یې غږ کړی دی چې نتیجې ومني. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش د وسلوالې ډلې یو 15 کسیز ګروپ د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغانستان قواو ته تسلیم شوی دی. د پکتیا د ولایتي شورا غړی علامه بهرامزوی وایي د دغه ولایت د اریوزادیو په ولسوالۍ کې په یو ملکی سراچه موټر په هوایی برید کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه اووه غړي وژل شوي دي. د لوګر پولیسو ویلي دي چې د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د بهرنیو قواوو د موټرو په کاروان د موټر بم ځانمرګي برید شوی دی. د لوګر د امنیت قومندانې نطاق شاپور احمدزی امریکا غږ ته ویلي دي چې برید د غرمې نه مخکې د پادخوشانه په سیمه کې پوځي اډې ته نږدې د بارنیو قواوو د موټرو په کاروان شوی دی. عیني شاهدانو ویلي دي چې په برید کې یو شمېر کسان مړه او زخمي دي. اعتراض کوونکو په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو دفترونه تړلي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د یو شمېر کاندیدانو پلویانو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرلو په پریکړې د اعتراض د څرګندولو په خاطر په 15 ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي دي. د بغلان په ولایت کې د یو موټر د چپه کېدو له امله 14 کسه مړه شوي دي. په افغانستان کې محلي چارواکو ویلي دي چې یو موټر په کنګل شوي سړک خوېدلی دی، لوی ګړنګ ته لوېدلی. د راپور په اساس په دې پېښه کې 14 کسه مړه دي. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون نوي مشره غواړي چې په خارجي اهدافو به لګښتونه زیات کړي. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون راتلونکي مشره غواړي چې په راتلونکي 15 کلونو کې د اتحادیې په بهرنیو اهدافو تقریبا یو په درې لګښتونه وکړي چې اروپایي اتحادیه د یو نړیوال لوبغاړي په توګه فعال شي. د پولند نوی منتخب پارلمان د نوی سرلور کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم په ځای کړي دي. د پارلمان نوی استازي 13 میاشتو ټاکل شول او دا دویم ځل دی چې د قانون او عدالت په نوم محافظه کار ګوند پکې اکثریت رایې ګټلې دي. نړیوال بانک د چین د سینکیان په ناامنه سیمه کې خپل مالی کومک کوي. نړیوال بانک د چین د سینکیان په ناامنه سیمه کې ځکه تر 500 میلیونه ډالرو پورې خپلې پروژې بندوي چې هلته د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې شوي دي. اسرائیلي قواو نن په غزه کې په یو برید کې د اسلامي جهاد د ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی.
درنو ویدونکو دومن ساته خبری پختو خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده. په څولانو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا هم خدای مل شي.